پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه موضوعات راټوکونه خبرورو. خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی. پاکستان د دوه ونیو لپاره له افغانستان او ایران سره خپلې پولې تړي. نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي. یو د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي القاعده تر ډیره حده ځپل شوې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت د مې له 15 تر 16 نیټې له ایران او افغانستان سره د خپلو پولو تړلو فیصله کړې ده. پرون د کورونا د سار ادارې نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر NCOC تر غونډې وروسته یو خبر پاڼه جاری کړې چې وايي په پاکستان کې د کورونا ناروغي هر ورځ زیاتیږي او د دې د مخنیوي لپاره به یې له یادو هیوادونو سره پولې تر دوه اونیو بندې وي. د دې فیصلې تر مخه په دې موده کې به له افغانستان او ایران یوازې پاکستاني وګړي خپل هیواد ته د ستنېدو اجازه لري. در از دغه هیوادونو باندې ناروغان هم پاکستان ته ورتللی شي او سامان وړونکو راوړونکو او گاډو ته به هم په دې پولو د تګ راتګ اجازه وي. په دې فیصله کې دا هم ویل شوی چې د بندیز په دې موده کې به له پاکستان، ایرانی وګړي ایران او افغان وګړي افغانستان ته تللو اجازه لري. د یادونه ده چې د کورونا د سار ادارې د اپریل په 9 نیټه هم فیصله کړې وه چې د مې له 15 تر 16 به پاکستان د مسافر وړونکو ټولو جازونو په ورتګ هم بندیز وي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا ناروغۍ له وجې 9 کسان مړه شوي او نور 4214 په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د کورونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه د نن ورځې پورې په پاکستان کې د کورونا ناروغانو ټول شمیر له 3,04,000 اوخته چې پکې یې 3,109 مړه کړي خو څه باندې 1,038,000 طبیعت رغېدلي هم دي. دا را د کورونا په اړه نړیوال شمیرې راټولونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون وایي د نن پورې په ټوله دنیا کې 45,40,000 او 15,500 کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوي چې پکې یې له 1,50,000 او 9,000 زیات مړه کړي خو 2,940,000 کسان له دې ناروغۍ بیرته رغېدلي هم دي. نن د مې 3 نیټه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ منځل کیږي. په دې ورځ د جمهوریت لپاره کارکونکو ادارې خلکو ته وریادوي چې خبري اعلان په ډیرو سختو حالاتو کې د ولسونو د خبرولو لپاره کار کوي نو ځکه باید ول منځل شي. د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکونکو بې پولي خبري اعلان نړیواله ادارې د دې ورځ په مناسبت خبر کړي او ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې رسنۍ له بیلابیل وړخونو تر فشار لاندې دي. د دې ریپورت تر مخه په دې هیواد کې ځینې خبري اعلان د وسلوالو لخوا وجل شوي او په ځینو د ریاستي ادارو لخوا مقدمه جوړ شوې دي. خو حکومتي چارواکي وايي په پاکستان کې د رسنیو ازادي د قانون لمخې خوندي ده او خبري اعلان بغیر له کوم فشار کار کولی شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد په ازبکستان کې دغه پرون د دغه هیواد د بارنو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره د افغانستان د سولې په بهیر خبرې کړې. خاغلی خلیلزاد دغه په خپل ټوټر لیکلی له کاملوف سره په خبرو کې دواړه سلا شول چې دا وخت باید افغانستان سیمه او نړیواله ټولنه په ګډه یو ټول شموله سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره فوري هڅه وکړي چې د افغانستان سلويخ کلنه جګړه په پای ته ورسي. خلیلزاد زیاته کړې امریکا او پاکستان به د سیمې د سوداګرۍ رابطه کاری او اقتصادي پراختیا د پیاوړي کېدو په هدف ګډ کار ته دوام ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد د تیرې اونۍ په دوحه کې وو چې د طالبانو او افغان حکومت له مرکزي ټیمونو سره یې جدا جدا ملاقاتونه وکړل او د امریکا لخوا د سولې د پروسې لپاره د پوره همکاري او هڅو ډاډ ورکړ. او بل خبر دا چې امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د اوسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته القاعده تر ډیره حده ځپل شوې ده. نوموړي د اوسامه د وژل کېدو لسمه کلیزه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ویستلو د فیصلې په حق کې په استعمالولو دغه اثر ګندونې کړې دي. اوسامه بن لادن د 2010 کال د مئی په 2 مداف پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د امریکا ځانګړو ځواکونو وجلې وو. نوموړي نږدې 6 کال وړاندې د سپتمبر په 9 په نیویارک ترهګر برید پلان کړی وو. پرون له سپینې ماڼۍ جاری شوی یو بیان کې ولسمشر بایدن ویلي د اوسامه د وجل کېدو او خواوشا شلو کلونو جګړې وروسته په افغانستان کې د القاعده موجودیت تر ډیره حده کم شوی چې په ترڅ کې امریکا تر ټولو لویه جګړه پای ته رسوي او له افغانستان خپل اخیری ځواکونه هم وباسي. جو بایدن 13 میاشتې له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د وستلو اعلان کړی وو او ویلي وو چې دا کار به سږ کال د سپتمبر تر 11 نیټې سرته ورسوي. د خبرونو پای
مشال لیډیو خبرونه مول منور شاه اوردل په روانه خبرونه کې وردونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه اوري. په پاکستان او سیمه کې د کورونا وبا او وایرس خطر ته په کتو حکومت له افغانستان او ایران سره پر پولو نوي سفري محدودیتونه لګولې دي. په پیښور کې میشت افغان کډوال خفه دي چې افغانستان ته د کار روزګار لپاره تللي بچي به اختر ته دوی ته ورنشي.
هر سړی خپل بچی ته په انتظار چې راځي اختر به تیرې دی غاړه کې لاره بندېږي نو د حکومت خلاصونه وګدي.
هم په پیښور کې یو ډاکټر بیا وایي چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره ضروری ده چې حکومت د څه وخت لپاره بشپړ لاکډاون ولګوي.
سمارټ لاکډاون پالیسی خو نه ده کامیابه، کم از کم دوا یا څلور هفتې لپاره چې لاکډاون.
او نن د مې درېمه د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي. په اسلام آباد کې یو مشر خبریال وایي د تیر 2020 زیږدیز کال اپریل میاشت راهیسي د دوی یو شمېر ملګري خبریالان وژل شوي او ځورول شوي دي.
شپږ ژورنالیستان وژل شوي دي د هغې د کار د حوالې سره، پنځه ژورنالیستان تښتول شوي، پنځه ویشت دي هغه نیول شوي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ته راشو. د پاکستان حکومت د روانې مې میاشتې له 15 تر 20 نیټې له ایران او افغانستان سره پر پولو د ځینو محدودیتونو لګولو پریکړه کړې ده. دا فیصله پرون د کورونا وبا د څار ادارې په غونډه کې په پاکستان او یادو ګاونډیو هیوادونو کې د کووډ 19 ناروغانو په شمېر کې اضافه ته په کتو شوې ده. حکومت ویلي چې یوازې پاکستانی وګړي له دغو هیوادونو خپل وطن ته ستنېدای شي او ترڅنګ به ناروغانو او سامان وړونکو گاډو ته هم پر پولو د تګ را تګ اجازه وی. په پاکستان کې میشت افغان کډوال بیا د حکومت د پریکړې ته خفه دي. دوی وایي په افغانستان کې کار روزګار کوونکي اولادونه به له دوی سره اختر کولو پاتې شي. سراج زهیر رپورټ لري.
د مې په 2 منټه په اسلام آباد کې د کورونا د سار مرکز نېشنل کمانډ اپریشن له غونډې وروسته جاری شوې خبر پانه کې ویل شوی په دې هیواد کې په درېمه صفه کې د کورونا کیسونه ورځ تر بل سیبا کیږي. نو حکومت فیصله کړې چې د سلورمې او 15 مې د شپې نه تر د 19 او 20 مې د شپې پورې د ایران او افغانستان پوله وتړي. خبر پانه کې ویل شوی دی دوران به یوازې پاکستانیانو ته اجازه وي چې خپل وطن ته راستانه شي او افغانانو او ایرانیانو ته به خپل وطن ته د تګ اجازه وي. اولدې سربیره به د افغانستان او ایران وګړو ته پاکستان ته دراتګ اجازه نه وي. خو یوازې مریضان به کولی شي چې د علاج لپاره پاکستان ته راشي. خبر پانه زیاتوي دا بندیزونه به په مال وړونکو راوړونکو گاډو عملی نه وي. د مردان د یو افغان کیمپ کډوال عبد الله زدرن مشال ریډیو ته وی د حکومت په دې فیصله ډیر فکرمن شوه ځکه چې دوه زامن یې په افغانستان کې میشت دي او وړوکی اختر لبه پاکستان کې خپل کور ته راتلل.
خپل دو زامن دي چې یو لیکچر دی په یونیورسيټي کې او بل چې دا سیول انجینرینګ کې یالته یونیورسيټي کې او یالته د څو میاشتو راځي نو راغلي د اختر د پاره براتل د کورنۍ ورته پته مده ټول کورنۍ داسي خفګان یې خامخ د اختر روزي. هر سړی خپل بچی ته په انتظار چې راځي اختر به تیرې دی غاړه کې لار بندېږي نو د حکومت خو سلاسونه وګدي داسي حکمت عملی په کار ده چې د غریبانو چې څوک تلې سر دي دغه د پاره داسي لار چاره ولټول شي چې خپل کورون د اختر د پاره راشي. او دا به د حکومت دوه حکومتونو په صلاح باندې ډېر مونږیت ممنون مشکور.
د افغانستان جلال آباد یو سیدونکو متی الله مشال ریډیو ته وی د وډوکې کاروبار کوي او چې پوله بند شي نو دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ شي.
هم په خبر سره کار کو دا وغیرہ د لاکټي ټیکی او والی دا سیدونه مونږ جوړه مونږ اډر راړو په خبر نه دا که وس مونږ سره چې د اډر د اختر د سلوره مې ورزه مونږ به کار شروع کړي خو ته مونږ आवाज واوري دا چې ګډ بندي نو دا به مونږ ته به وادي کیږي ډیر زیات مشکل مونږ ته جوړيږي دا ډیر ډیر کار مونږ په خبر نه راړو مونږ سره کاریګر دی په جلال آباد مونږ کاروبار دی مونږ ته زیات مشکلی وس دا پیندم تاریخ نوې شرم پوری بندي غو دا مونږ چې دی په وادي کې غو سخت دی مونږ ته ال تخلق کارونه نه راکې.
د ذکر د لدی وړاندې د اپریل په 9 نېشنل کمانډ اپریشن سنټر په یو غونډه کې د 15 مینه د 20 مئی پوری په هر قسمه مسافر جازونو پاکستان ته پراتک د بندیز لګولو فیصله کړې و.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
د خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ماښام له شپږو بجو د بازارونو تړلو اعلان کړی دی. خو د روغتیایي چارو پوهان وایي د وایرس په مکمله توګه ختمولو لپاره باید لږ تر لږه د دوو اونیو لپاره یوازې د اړینو سامانونو دوکانونه پرانیستي او نور بند پاتې شي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي د سوداګرو او ولس ستونزو ته په کتو یې د څو ساعتونو لپاره د دوکانونو بندولو پریکړه کړې ده. خو دوی زیاتوي چې که په حکومتي لارښوونو عمل ونه شو نو له بشپړ ټول بند پرته بله چاره بیا له دوی سره نشته. تفصیل د انیسی اجمل پر رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د صحت چارو پوهان وایي چې حکومت دې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د ټول بازار پر ځای سمو د یوازې د ضروري سامان یعنی خوړو دوایانو دوکانونه خلاص ساتي. په صبح کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر امیر تاج د مې په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د کورونا وایرس د ختمېدو لپاره ضروري ده چې حکومت د جامو بازارونو په څیر دوکانونه د سور وسو لپاره په مکمله توګه بند کړي.
پوزیشن
د صحت د چارو پوهان د خبره په داسې وخت کې کوي چې د خیبر پختونخوا حکومت په ځینو ځایونو کې د ماښام د شپږو بجو نه د دوکانونو تړل کېدو ویلي دي. په پېښور کې خبریال عمر فاروق چې اکثره د صحت په موضوعاتو خبرونه جوړوي وایي د حکومت د بازارونو څو ساعتو لپاره د تړلو پریکړه په کورونا وایرس کې کمی راوستې شي خو هغه په مکمله توګه نشي ختمولی. نوموړي زیاته کړه د څو ساعتونو لپاره د بازارونو تړل کېدو له وجې د ورځې ګڼه ګوڼه زیاته وي نو د حالاتو او د اختر سوداګر نو ته پکتو باید حکومت سخت ټول بند اعلان کړي.
وایرس کا یو ګنټم چې د تمو کمی راویږي کنه د خپل کار کوي نو اوس که تاسو بازارونو سلور ګنټو لو کړو یا دریو ګنټو لو کړو او یو انفیکټډ سړی راغی هغه بازار کې وګرځي نو هغه بدن سره لس ست تنان یا 15 تنان یا 20 تنان خامخا انفیکټ کوي. د حکومت له خوا مختلف سټریټیجیز راځي خو ای وایرل انفیکشن باندې وکابو په یو صورت باندې راتلی شي چې دا بازارونه دا په مکمله توګه کم از کم لس ورځو لپاره بند کړئ شي.
عمر فاروق دا هم ویل چې د شپږو بجو نه وروسته هم ځینې دوکانونه خلاص وي او خلک په حکومتي لارښوونو سم عمل نه کوي. بلخوا د خیبر پختونخوا انتظامیه ویلي چې په اس او پیز یا حکومتي لارښوونې د عمل نه کوونکو خلاف کارروایانه کوي. د صحت د چارو پوهان وایي که د پاکستان حکومت د متحده عربي اماراتو په څیر ماسکونه اچول لازمي کړي او د اروپا او ځینو نورو هیوادونو په څیر یوازې د اړینو سامانونو دوکانونه خلاص وساتي نو کورونا وبا تر ډیره قابو کېدای شي. خو په خیبر پختونخوا کې سوداګر او دوکانداران بیا د ټولو دوکانونو د تړل کېدو په حق کې نه دي. هغې وایي له دې سره مالي ستونزې لا نورې سیوا کېږي. په خیبر پختونخوا کې د مرکزي تنظیم تاجران مشر مهر الهي وایي چې د ټول بند په اړه د حکومت د بیلابیلو بیانونو او سمې پریکړې نه کولو له وجې اکثر سوداګرو مالونه اغستي او که دوکانونه بند شول نو ټول مالونه به خراب شي. هغه زیاتوي باید حکومت د ټول بند پړه یو اعلان وکړي او سمارټ یعنی د لږې مودې یا د مکمل ټول بند پړه سم او په وخت پریکړه وکړي.
نو یو اړخ ته کم دی حکومت خلکو ته دا اطمینان ورکو چې لاک ډاؤن نه لګي نو که چکم سړی مال نه وروړي هغه هم وروړل چې لاک ډاؤن نه لګي مونږ به کاروبار کوو. نو یو حکومت چکم دی د دې دروغ باندې خلکو نور مالونه روڑل اس مال پروت دے مونگا حکومت دا هم یو غور کو سجیشن یعنی شپے ٹائم کے دا چکم عید اختر سارا تعلق لری دا سجنہ دا بازارونا کو لاؤ گئی اور باقی بازارونا دے بند دی رز چکم دے دا رورل خلق چکم دی دئی با خریداری کی اور شپے ٹائم کے چکم پہ خاور ڈسٹرکٹ خاریہ خلق دی دئی با خریداری ہو کی دے سر با رش تقسیم شی.
تو محنت و مزدور صوبائی وزیر شوکت یوسفزی مشال ریڈیو تو ویل چې د سوداګرو په ګډون د ټول اولس مشکلاتو ته په کتو هڅه کوي چې مکمل ټول بند ونه کړي خو د کورونا وایرس مخنیوي لپاره پر ایس او پیز عمل نه کیږي.
کوشش مکمل لاک ڈاؤن طرف دی ابھی میں
د خیبر پختونخوا حکومت په مردان ضلع کې د کورونا کیسونو زیاتېدو وروسته د اپریل له شپږشتمې د یوې اونۍ لپاره په مکمله توګه ټول بند لګولی وو.
شوکت یوسفزی زیاته کړه که د کورونا وایرس لړکې حالات نور خراب شول نو مکمل ټول بند به ولګوي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
په داسې حال کې چې حکومت د کرونا وایرس خورېدو له وجې د مازیګر له شپږو وروسته د هر قسمه کاروباري ځایونو بندولو اعلان کړی دی. د سوات کاروباریان وایي چې د دې بندیز له وجې د لکونو روپو تاوان کېږي. بلخوا د اختر لپاره سودا اخیستونکي هم وایي چې د بازارونو د بندیز له وجې د اختر هلې ځلې بې مزې شوې دي. په دې هکله د نیاز احمد خان رپورټ.
د بنګوري په بازار کې د تیرو دوه لسیزو راسي کاروبار کوونکی فضل خدا وایي چې د اختر لپاره شالونه او کالي په خصوصي توګه جوړ کړي، ولې دا دویمه روجه ده چې د شپې کاروبار بندیز له وجې زیانی روان دی. د په وینا زیاتره خلکو به د روژه ماتې وروسته بازارونو ته تک کولو اوس هغه خوند نشته.
موږ به کمیسونه ډېر زیات راوړل، سواتی او دا واسکټي وغیره د ماشومانو لپاره، شالونه ګرم پړونی خریداری
کړی د لکونو روپو پیزارونه راوړي، خو د لاک ډاون له وجې د نقصان سره مخ دی، مالونه ورته ټول پاتې دي.
حالات را دي خراب را دي، ځکه چې دا لاک ډاون دی او لکه د شپې پکې مطلب دا دی دکانونه مکانونه بند دي، نو د ورځې چې دی سړی روزوم به باغې کې د دکانداري دغه کار کیږم نو، او د شپې پکې چې دی بیا راوتلم نه نو لکه مشکلات کې لګوټي. بهر حال حکومت له بکاري چې سنا سره چانس موږ لره کی په دې اختر به شپو ورځو کې چې لکه د مال مال دغه سودا مودر جدا به کې لګا دغه ځکه چې د اختر تیر شنو بیا لکه دی خودم را خرص پروګرام نه جوړیږي کنه. سیزن کې به خپل جدي مطلب 3-4 لک روپۍ به پاتې شوي، نو سکال دې سره چې لکه کرایې نو هغه چې کرای ګورې شي باغې بورم هریانیو په دې دکان کې دا کوم مطلب دا دی رم سره دا کوم کسان دي د دوی چې کوم پیسې د ناغه ورکول پورم هریانیو.
د منګورې زلمه ماوس خان وای چې تیر وختونه کې بای د روزه ماتي وروسته د اختر لپاره شیان اغستل، اوس سم د ماخامه سره بازارونه بند وي، د اختر تیاری پیکه شوې ده.
ماوسن چې په وته نو خو خوراکونه به هم لا کول او شاپینګونه به لا کول، بنینونه کپڑے پیزار او هر قسم شی به اغستو، او هغه سره به هم خوراکونه به سره کله ایس کریم کله چای کله پراټه کله یو شی کله بل شی، او هغه نو وخت پوری به دا موږ دا ګرځې دورا ګرځې دوبه نو وس هغه رونق ختم شوې ده. لاک ډاون د وځي نه هر سره بندي په بازار کې سنشته دي، ټول دکانونه بندي، هغه مزه یې نشته ده او هر سره خوشي پراته دي.
د حکومت لخوا د کرونا وایرس له وجې تر ماخام شپږو بجو نه د دوایانو او خوراکي توکو نه علاوه ټول کاروباري ځایونه بندولو اعلان شوی، او مقرره نیټې نه وروسته چې کوم تجارتي مرکزونه خلاص وي د پولیسو په ذریعه بندولی شي، جرمانې پرې هم لګوي. حکومتي چارواکي وایي چې د کرونا مخنیوي لپاره دغه پیسره په لویه کچه شوې ده، او تر بل حکم پورې به د مې 14 نیټې پورې دوام لري. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واورئ. مشال رادیو ته غوږی رودونکو هر کال د مې درېما د رسنیو د ازادۍ ورځې په توګه لمانځل کیږي. پر دې ورځ د جمهوریت لپاره کارکونکو ادارې خلکو ته وریادوي چې خبریالان په ډېرو سخت حالاتو کې د ولسونو د خبرولو لپاره کار کوي، نو ځکه باید د هغوی زیارته په درنه سترګه وکتل شي. له دې ادارو څخه ځینو د پاکستان په اړه په خپلو کلنیو رپورټونو کې ویلي چې په دې هیواد کې رسنۍ تر فشار لاندې دي. د دوی په وینا ځینې خبریالان د وسلوالو لخوا وژل شوي او پر ځینو د ریاستي ادارو لخوا مقدمې جوړې شوي دي، خو حکومتي چارواکي وایي په پاکستان کې د رسنیو ازادي د قانون له مخې خوندي ده او خبریالان پرته له کوم فشاره کار کولی شي. آیا رښتیا هم داسې ده؟ په دې اړه د بشیر ګواخ د رپورټ.
د رسنیو ازادۍ لپاره کارکونکي د بې سرحده خبریالانو نړیواله اداره وایي په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي. د دوی لخوا د رسنیو د ازادۍ د ورځې چې د مې درېمه نیټه کېږي په مناسبت خپره شوي رپورټ کې راغلي چې پاکستاني رسنۍ د وسلوالو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د ایشیا لپاره د دې ادارې مشر جنرال باسترډ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې رسنۍ د چارواکو خاص هدف ګرځېدلې دي.
پاکستان از ناو رانکډ 145th.
د وی پاکستان د رسنیو د ازادۍ په لیست کې له 130 هیوادونو څخه په 145 نمبر دی. دا ښه پوزیشن نه دی. په دې ملکي خبریالان خوندي نه دي او له ګڼو خواو ګواښل کیږي. د دې ترڅنګ د حکومت تر څرګند سنسرشپ لاندې هم دي. دا سنسرشپ ځکه زیات دی چې په پاکستان کې پوځ او جاسوسي ادارې د منتخب حکومت ترڅنګ موازي حکومت لري. دوی آزادې رسنۍ نشي زغملی. له 2013 کال راهیسې چې کله د عمران خان حکومت مخې ته راغلی، پر رسنیو قطغنونه تر پخوانور هم کت سرګن ډول زیات شوی چې ډیر مثالونه یې شته دي.
د
پاکستان د اطلاعاتو وزارت لخوا مشال ریډیو ته د لیګلو معلوماتو تر مخه په ټول ملک کې 290 ټلویزیون چینلونه، 233 ریډیو سټیشنونه او 200 ورځنۍ او 19 ورځپاڼې فعال دي. په پاکستان کې د رسنیو ازادي کمیدا د مشهورو خبریالانو له هغو یوټیوب چینلونو معلومیږي چې ټلویزیونونه یې پریښي او د ویډیو شریکولو دغه انټرنیټي پاڼې ته یې مخه کړې ده.
السلام علیکم، میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی.
السلام علیکم جی، ابھی آپ نے جو ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے یہ گزشتہ.
السلام علیکم، متی اللہ جان، ایم جے ٹی وی. اکتوبر کا مہینہ تو ویسے بھی
اس کتاب میں تفصیل سے جنرل اسد درانی اور اے ایس دلت نے.
پر یوٹیوب خبرونے خون کو کی نموتی خبریالہ امبر شمسی ہم شامل ہے. هغه تیر کال پر یو ټلویزیون لدې عمل خپل اونې خبرونه سره مخخه وکړه چې په ویناي کارونه محدودیدل پیل شول. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستانی خبریالان په ډیرو سختو حالاتو کې کار کوي.
په پاکستان کې همیشه داسې سری کرخشته چې باید خبریالان ترې وانه وړي. دا مذهبي هم دي او د پوز په اړه هم، نو ځکه یا خو رسنۍ سنسر کیږي او یا هم خبریالان په خپل ځان سنسر کوي. دا په دې معنا چې ځینې خبرونه او راپورونه له پامه غورځوي او آن ځینې هغه میلمانه ټي وي ته نه راغواړي چې ریاست یې جنجالي کړي.
په پاکستان کې د فریډم نیټورک په نامه د رسنیو د حقونو ادارې د تیرو 12 میاشتو راپور ښیي چې په 2013 کال کې منځته راغلي د تحریک انصاف په حکومت کې رسنۍ تر بې ساري فشار لاندې دي. د رسنیو د ازادۍ د لمانځنې د ورځې یا مې درېمې په مناسبت خپره شوې دې رپورټ کې زیاته شوې چې خبریالانو ته د غیر ریاستي عناصرو علاوه ځینو قوانینو هم سخت مشکلات جوړ کړي دي. د پاکستان حکومت د پیکا یا پاکستان الیکټرونیک کرائم ایکټ قانون لاندې انټرنیټ او الیکټرونیک رسنۍ څاري. د فریډم نیټورک ادارې مشر اقبال خټک وایي د 2000 کال د اپریل راهیسې په پاکستان کې پر خبریالانو د تشدد 148 پیښې مخته راغلي چې په دې کې په بې بنیاده تورونو د رسنیو کارکوونکو بندي کول هم شامل دي.
اوش مختلف قسمه کیسونه د ژورنالیستانو په خلاف رجستر شوي،
او دغه زیات تر د پیک د قانون د لاندې کیسونه جوړ شوی دی. شپږ ژورنالیستان وژل شوی دی د غیر کار د حواله سره. پنځه ژورنالیستان چې تختول شوی وو، پنځه ویشت چې هغه نیول شوی وو، په پنځه لس ژورنالیستانو باندې حمله شوی وو. په پاکستان کې ټولو نه خطرناک ښار چې چېرته ژورنالیزم کول ډېره ګرانه ده، وفاقي دارالخلافه اسلام آباد رامخته شوی دی.
پر خبریالانو د فشار اچولو یو پیښه چې ډېر شور یې جوړ کړ، هغه په اسلام آباد کې د مشهور خبریال مطیع الله جان تښتول وو. نوموړی د 2000 کال په جولای کې د امنیتي ځواکونو وردی اغوستو کسانو بود. کله چې د امنیتي کمرې لخوا ثبت شوې د تښتول کېدو ویډیو راووته او کورنۍ د احتجاج په کولو سره فشار زیات کړ، نو نوموړی 2 ساعته وروسته کوړته ور پرېښودل شو. مطیع الله جان تور پور کړی چې تښتونکي د پاکستان استخباراتي ادارو اهلکاران وو او د پر حکومتي پالیسیو د تنقیدي تجزیو له امله بیول وو، خو حکومت او پوز دا تور رد کړی دی. جان مشال ریډیو ته وویل چې ورسپانو او ټلویزیون چینلونو ته ویل کېږي چې د پشان ډیر تنقید کوونکي خبرلان ونه ګماري، نو ځکه هغه اوس یوټیوب ته مخه کړی ده.
Many of the journalists have been banned from the main.
ډیر خبریالان بیروزګار شوی دي، حالت ډیر بد دی. یوازینی هیله سوشل میډیا ده چې زما غوندې خبریالان پرې تکیه کوي. مال یوټیوب علاوه بلا لار نه درلوده. دلته په پاکستان کې ډیر خبرې پر سوشل میډیا هم نشي کېدلې. ډیر خبر داسې دي چې خبریالان یې پر ټی وی نشي ویلي، خو اوس د دوی د خاموش کولو لپاره پر سوشل میډیا هم بندیزونه را روان دي. داسې قوانین شته چې د ویرې څوک پر خپل یوټیوب، ټویټر او
فیسبوک
ډیری پاکستانی چارواکو نه غوښتل د رسنیو د ازادۍ په اړه خبرې وکړي، خو د مشال ریډیو تر ډیرو کوښښونو وروسته د اطلاعاتو وزیر مملکت فاروق حبیب وویل چې ډیر وخت نه لري، البته دومره ویلی شي چې د تحریک انصاف حکومت د رسنیو د ازادۍ سرلاره دی. هغه د پیمرا له کاره هم دفاع وکړه. پیمرا یا د پاکستان د الکترونیک رسنیو د څار اداره اکثره وخت ټلویزیون چینلونو ته د بیلابیلو وجو جرمانی اوروي. د ادارې په 2000 کال کې بلوچی وش ټی وی چینل د دائم او 24 نیوز ټی وی د لنډ وخت لپاره په دې نامو بند کړل چې په وینا یې د خبری خپرونو لایسنس یې نه درلود.
دوک کی گھری ہے کیونکہ پیمرا کی جانب سے پہلے یہ قدم اٹھایا گیا اور 24 نیوز کا لائسنس معطل کیا گیا اور اب
پیمرا ٹیلی ویژن چینلونو ته لارښوونه کړې چې د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف تقریرونه ونه چلوي. د دې وجہ دا خودل شوې چې نوموړی په عدالت کې د درغلې او پتورونو کې سزا شوې ده، خو نوموړی وایي چې پر ده ځکه بندیز دی چې د په سیاست کې د پوز په لاسوهنې نیوګه کوي. پوز دا تور ردوي. پر پوز د نیوکو مخنیوي لپاره د حکمران ګوند پارلمان غړي امجد علي خان د اپریل په 1 نیټه یو بل په قومي اسمبلی کې وړاندې کړ چې ډېر غبرګون یې راوپارول. دا که په قانون بدل شي نو هر هغه چاته به 2 کاله قید او 15 لکه روپۍ جرمانې سزا کېدل شي چې پر پوز نیوکي یا ټوکي کوي. امجد علی خان د مئی په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې د بیان ازادۍ په خلاف نه دی، خو د ده راوړی بل ضرور وو.
دنیا نے اپنے جو فورسز ہیں ان کے لیے
په دنیا کې ډیرو هیوادونو د خپلو فوجیانو لپاره قوانین جوړ کړی دي. په پاکستان کې د قانون لمخې پر سوشل میډیا خلک محفوظ کړل شوی دي، خو د امنیتی ځواکونو لپاره د اداري په حیث قانون نو نماده راوړ. بل خبر دا ده چې تنقید پر خپل ځای، خو مسخره د منلو وړ نه دي. د پاکستان پاین کې د بیان ازادي خوندي ده چې زموږ حکومت ورته ژمن دي او موږ نه د سیړلې. خدا درته وایم چې د هیڅ یو هیواد لپاره هم هغه څه د منلو نه وي چې یا د ملي ګټو او یا هم د ریاست پر ضد وي.
د پاکستان د آئین 19 دفعه د ټولو وګړو لپاره د بیان ازادي خوندي کړې ده، خو شرط یې ورسره دا ایښی چې هر تن باید ملي امنیتي ګټو او مذهب ته درناوی په پام کې وساتي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو دور دن کو پپی خبر کی دگر میں دولسنی بجی کی دن کی دی د خبرونو لنڈیز ل منور شاہ اور
د پاکستان حکومت د کورونا ناروغي خوریدو مخنیوي لپاره د مې 15 تر 16 له پنځمه تر شلمه نیټې له ایران او افغانستان سره د خپلو پولو تړلو فیصله کړې ده. د دې فیصلې تر مخه په دې موده کې به له افغانستان او ایران یوازې پاکستانی وګړي خپل هیواد ته ستنېدلو اجازه لري. ناراض له دغو هیوادونو به ناروغان هم پاکستان ته ورتللی شي او سامان وړونکو او راوړونکو ګاډو ته به هم په دې پولو د تګ راتګ اجازه کړي. په پاکستان کې په تېر یو شوا روز کې د کورونا ناروغۍ له وجې 9 اویا کسان مړه شوي او نور 2213 په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د کورونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه د نن ورځې پورې په پاکستان کې د کورونا ناروغانو ټول شمېر 3,14,000 واوښتی چې پکې یې 18,109 مړه کړي او څه باندې 9,28,000 ته بېرته رغېدلي هم دي. نن د مئی دریمه نیټه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د رسنیو د ازادۍ لپاره کار کوونکي بیپولي خبریالان نړیوالې ادارې د دې ورځې په مناسبت خپور کړي یو ریپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې رسنۍ له بېلابېلو اړخونو تر فشار لاندې دي. حکومتي چارواکي وایي په پاکستان کې د رسنیو ازادي د قانون له مخې خوندي ده او خبریالان بغیر له کوم فشاره کار کولی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په ازبکستان کې دی. نوموړي پرون دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره د افغانستان د سولې په بهیر خبرې کړې دي. خلیلزاد بیګا په خپل ټویټر لیکلي چې دوی دواړه سلا شو چې باید افغانستان سیمه او نړیواله ټولنه په ګډه یو ټول شموله سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره فوري هڅې وکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د اوسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته القاعده تر ډیره حده ځپل شوې ده. نوموړي د اوسامه د وژل کېدو لسمه کلیزه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ویستلو د فیصلې لپاره د مناسبت په توګه وکاروله. اوسامه بن لادن د 2019 کال د مئی په 2مه د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د امریکا ځانګړو ځواکونو وژلې و.
مشال ریډیو لن خبرونه موریدلو سبب له موجود افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر وای لدی هواد د بهرنیو ځواکونو وتل خای د طالبانو د جنگ غختنې دریض پیاوړې کړي. عبد الله عبد الله د خبر له امریکا غږ ټي وي سره په وزنګړې مرکه کې کړي دا نو موري سره لدی چې د سولې خبرو ته هیلمن دي. په دغه برخه کې طالبانو دریض مهم بدللې دي. سفی الله ستانګزه معلومات راکړي.
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په لومړنیو ورځو کې لوړپوړي افغان چارواکي د طالبانو د جنگي دریض په لا تجدید اندېښمن دي. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي طالبان د سوله ییزو لارو پر ځای په جګړو غور کوي. ښاغلی عبدالله له امریکا غږ ویو ای ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یک شنبه خبره شوه دا څرګندونه کړې دي.
یو لوری چې فکر کوي د ځواکونو د وتلو له امله رامنځته شوی خلا به دوی د ځان په ګټه وکاروي دا یې دریض پیاوړی کوي. یو خوا چې د سوله ییزو لارو پر ځای په محاربې غور کوي دا د اندېښنې وړ ده چې د طالبانو دریض ښایي قوي شي تر کومه ځایه چې دوی پلمې کوي او دلیلونه راوړي.
ښاغلی عبدالله وایي طالبانو د بهرنیو ځواکونو موجودیت پلمه ګرځاوه. اوس خو د خبره بهرنیان وځي او په دریو میاشتو کې به هیڅ بهرنی عسکر د افغان دولت د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اپریل 14 پریکړې سره سم له افغانستانه د پاتې 2,500 امریکایي او 2,000 ناټو یعنی غیر امریکایي ځواکونو وتل رسما د مې په لومړی پیل شول. د راپورونو په اساس یو شمېر عسکر ان لدی رسمي نیټه مخکې هم وتل دي. طالبانو د مې په لومړی اعلان وکړ چې د بهرنیو ځواکونو په ځانډ وتل د دوه هیل موافقې سرغړونه ده او دا کار دوی ته د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د هر ډول اقدام لار خلاصوي. د طالبانو له دې اعلان څو ساعته وروسته امریکایي ځواکونو د کندهار په هوایي ډګر یو توغندیز برید شنډ کړ. د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر بیا ګواښ وکړ چې په ائتلافي ځواکونو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړو باندې هر ډول برید به په کلکه ځواب شي. افغان چارواکي د دې ترڅنګ چې د سولې د خبرو لپاره هیله مند دي خو د طالبانو جنگي دریض آن دومره اندېښمن کړي چې د کورنۍ جګړې احتمال هم نه ردوي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ښاغلی عبدالله له امریکا غږ سره په خبرو کې دا پوښتنه چې که خبرې ناکامه شي کورنۍ جګړه پیښیږي که څنګه داسې ځواب کړه.
مونږ دا سیناریو چې شرایط به خلکو ته ډیر سخت شي نشو ردولی او جنگ به دوام وکړي. خو زما خبره ده چې اوس وخت طالبانو نه دی ویلي چې دوی خبرې نه کوي. نو راځي هیله و نه بایلو کنه نو بیا به تر ټولو ناوړه سیناریو وي. نو د اوس لپاره باید ټول تمرکز په دې وي چې څنګه دا مسله کارنده کړو.
خغلی عبدالله یو وار بیا طالبان وهڅول چې خبرو ته ورسره کینی او لانجه د خبرو لارې هوار کړي. طالبانو بیا ټینګار کړی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې دوی د افغانستان اړوند غونډو کې ګډون نه کوي. له دې سره په یو وخت چې امریکا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د رسمي وتلو نیټه اعلان کړه، په ځینو ښاري سیمو کې لوی بریدونه هم وشول. د لوګر د جمعې ماښام خونړی موټر بم برید د دغو لویو بریدونو یوه بېلګه ده چې لسګونه ملکان پکې مړه او ټپیان شول.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې نکړي دي چې سوا تین سو یا بورډر شو یا ستل کا خبر لاړه.
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مخته شو ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی تور سړی نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
اوسې ور بیا د کورونا وبا موضوع ته ګرځو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا وبا وایرس له ختیځو سیمو لویدیز هغه ته د خبرېدو په حال کې دی. په ورته وخت کې هم د وزارت ویلي چې تر دې دمه 3.5 لک افغانانو ځانونه واکسین کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی په وړ مورس په کابل کې د کورونا د درېمې څپې د مدیریت په اړه مشاورتي غونډه کې ټینګار وکړ چې د اکسیجن د کمښت ستونزه باید جوړه نشي. تفصیل د ناجی ساپای پر رپورټ کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی
د خطیز خلویدیز خواته چې کوم ولادت دی په دې کې پیښې ډېرې دي، خصوصا په ننګرهار ولایت کې دي، مشرقي کې لغمان ولایت، کونړ ولایت، قندهار ولایت او هرات، نیمروز، هلمند او دغې ترڅنګ بیا په کابل او لوګر او وردګ ولایتو کې هم پیښې ډېرې لیدل شوې دي. دوه اونیو څخه وړاندې زموږ د مثبتوالي میزان د شپږ وو ترمنځ او اوس په دغو ولایتونو کې دې کې د مثبتوالي میزان د 10 او 12 ترمنځ دی.
نوموړي وویل چې د پیښو د زیاتوالي لامل دا دی چې په یادو ولایتونو کې ډېر سوګن ایران او پاکستان ته ډېر تګ راتګ کوي. خو د دغه وزارت په وینا تر اوسه د عمومي قرنټین لپاره د حکومت رهبرۍ ته کوم پلان نه دی وړاندې کړی او کچېرې پیښې زیاتې شي د جدي قرنټین غوښتنه به وکړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تېره ورځ د کورونا د درېمې څپې د مدیریت په اړه په مشورتي غونډه کې ټینګار وکړ او ویل چې د اکسیجن د کمښت ستونزه باید هواره شي. ښاغلی غنی دغه شان عامه روغتیا وزارت ته سپارښتنه کړې چې په دې برخه کې باید د خصوصي سکتور همکاري خپله کړي او د اکسیجن د کمښت د ستونزې د مدیریت په موخه دي پر یو پلان هم کار وشي. په افغانستان کې د کورونا ویروس له پایله تر اوسه 8122 مثبت پیښې ثبت شوي او 2680 کسان ترې مړ شوي دي. په ورته وخت کې د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د برخې مسؤل ګل خان ایوب ازادي راډیو ته وویل چې له یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې 3.5 لک کسانو ځانونه واکسین کړي دي. نوموړي وویل چې د واکسینو له کمښت سره مخ نه دي او کوم 9800 ډوزه واکسین چې مخکې مرسته شوي اوس له همغې تطبیق کیږي.
2,40,000 ډوزه مونږ د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ورکړی دی. نور زمنګ ملکی وګړو د پاره ویشل شوی دی چې تر دې دمه پورې زمنګ 8,02,000 واکسین مرکز او ولایاتو کې ویشل دی. هغه ارقام چې د زمنګ سره دی تر دې دمه پورې تطبیق شوی دی 3.5 لک ملکی وګړو ته دا واکسین تطبیق شوی دی.
خغلی یو وای د واکسین په ختمېدو سره به وزارت د نړیوالې ټولنې په مرسته نور واکسین هم واخلي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د هیواد په 40 ولایتونو کې د کورونا واکسین مرکزونه فعال دي او خلکو غواړي چې خپل نږدې روغتیایي مرکزونو ته ورشي او ځانونه واکسین کړي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہ واری شې دي؟ د انسان،
بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي. اولس په خپل حقونه خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي. دا او دی تورت نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار لس نیمه بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم یو بجه ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي چې په هیواد کې د ګرانۍ شرحه د مهال 8.0% ده، خو په خیبر پښتونخوا د ورګډو شو قبایلي ضلو اوسیدونکي وایي چې دوی په سیمو کې د خوراکي شیانو بیې د هیواد د لویو ښارونو پرتله څو چنده سیوا دي. چارواکي وایي د ګرانۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې روانې دي او سلګونه ګران فروشان یې سزا کړي دي، خو ولس بیا له دې حکومتي ګامونو مطمئن نه دی. تفصیل د مجید بابر پر رپورٹ کې.
د زمشو قبیلی د لو ولسوایي چې د روجې د میاشتې راتګ سره د خوراکي شیانو په نرخونو کې د نږدې خارونو په مقابله کې اضافه شوې ده. د مۍ په لومړۍ له مشال لیلیو سره په خبرو کې د باجوړ، خیبر، اورګزو او وزیرستانونو ولس د حکومت نه د خوراکي شیانو د لوړو بیو ګیله وکړه. د خیبر قبیلی د لی مدني فعال ملک اکرام الله جان کوکی خیل وای چې د لویو خارونو نه زمشو ضلعو ته په لویو لارو د بې ځایه کمیشنونو له امله دوکانداران په ګرانو نرخونو مجبور دي.
کله جام تا ولنج بوتل تا باړې تا اوس سپل تر سې کیدا څو چر دا ګران نورمالي ځنی څه زونه چې هغه ډېر ګران دی کا وړوي یا وخه یا داسې څه زونه چې دا کې بیا
د زم کې دوه مخکې قبایلی د لوتا پتلون کو مالونو د راهدارۍ پر موټونو او مالیو په مد کې انتظامی پیسې اخیستي چې له وجې به دکاندارانو شیان ګران خرڅول. د زم کې دوه پس یادې سیمې د صوبې برخه شوه او د نرخونو او معیار په اړه ټول ملکی قوانین د اوسې مطابق وغځېده. خو د باجوړ سبحان الله وای چې دا مهال د باجوړ په عنایت کلي بازار کې د خوراکي شیانو نرخونه د پېښور او نورو ښارونو په مقابله کې ډېر زیات دي.
بازار کې د دې کم چې سټیل لاخې دي کمړ چې دلته 2500 ملوي کې حالت په 1980 روپے باندې ملوي. دا شن پرد دا دي چې په چيني چې کوم دا غدل ته په 3000 روپے باندې تروړه ده، هغه نه سرکاري ریټ 3000 روپے مخرج کوي.
دا راز د جنوبي او شمالي وزیرستان ترڅنګ د اورګزو، مومندو او کورمی ولس د خوراکي شیانو د لوړو بیو نه سر ټکوو. د ولس په خبره دا مهال په پیښور کې د یو کیلو دالو نرخ 140 روپے او په زمشو ضلعو کې 170 روپۍ دی او دغه راز د هر شي نرخ ورځ تر بلې لوړیږي. د یادو ضلعو انتظامیه وایي چې د ګرانۍ پر ضد یې کمپاین پیل کړی او ګران فروشه دکانداران یې جرمانه کړي او جیلونو ته اچولي دي. د مۍ په لومړۍ د مشال لیډیو سره په خبرو کې د باجوړ قبیلی د لی مرستیال کمشنر فضل رحیم وویل د روجې د میاشتې په لومبو لسیزو کې یې سلګونه ګران فروشه سزا کړي دي. روان کال د جنوري د میاشتې پوری د ګرانۍ پاړه د پاکستان د بیورو آف سټیټسټکس سرکاري شمیرو لمخه د تیر کال په مقابله کې سخت کال د ګرانۍ کچا 8.19 تر رسیدلې، خو په وروستو پاتې سیمو لکه زمشوي قبایلي ضلعو کې دا کچا څو چنده لوړه ده. خو د واکمن تحریک انصاف پارلیماني غړی او د زمشو ضلعو لپاره د اصلاحاتو د عملي کولو د کمیټې مشر اقبال اپریدی وایي چې د زمشو ضلعو ولس لپاره حکومت د ګرانۍ د مخنیوي په لړ کې یو شمیر ګامونه پورته کړي دي.
ټول مارکیټ کې ګران دی، خو هغه به خامخا ګران دی ځکه چې دا
کنا یو دکاندار په سل خرڅوي او بلې په پچاس خرڅوي، نو د دې دپاره انتظامیه شته، یو میکانیزم شته، داسې نشي کولی. خو که ته وایې چې عام مهنګایي ده، نو عام مهنګایي خو په ټوله دنیا کې ده، هغه خو بیا
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان ترڅنګ صوبائی او ضلعي چارواکي په بیا بیا په ملک کې د ګرانۍ د مخنیوي په لړ کې دعوی کوي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفي سره اخلي،
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اگلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پپے خبر کے سہار نہ او کابل کے تھیں لگے په پاکستان کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکي یو غیر دولتي اداره پیمز وای د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا تر ورګډېدو وروسته د آئین تر مخه ریاست ذمہوار دی چې د قبایلي ضلعو هر ماشوم ته وړیا تعلیم ورکړي. خو د دې ادارې په وینا دا وخت 8 لک قبایلي ماشومان له سکولونو بهر دي او په وروستیو 3 کلونو کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره په بالکل شو پیسو کې هم یو هم نو سکول نه دی جوړ شوی. بلخو حکومتي چارواکي وایي د پاکستان پوز، د امریکا نړیوال پرمختیایي ادارې یو ایس ای آی ڈی، چین او نورو ادارو په مرسته د نو او ړنګېدلو سکولونو په جوړولو کار روان دی او زرګونه شمیر کې استادان هم برتی شوي دي. دا چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا تر ورګډېدو وروسته په دې سیمو کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره څومره کار شوی دی، دا به د اسرا علم مومند په دې رپورټ کې واورو.
د 2013 کال په 1 مئی د پاکستان پاین کې د 25 ترمیم په کولو سره قبایلي سیمې په رسمي توګه په خیبر پختونخوا ورګړې کړل شوې. په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره د کارکونکو غیر دولتي ادارې پیمز یا پاکستان الائنس فار میتس اینڈ سائنس د پالیسیو مشر عمر ورغزی وایي چې د زمکېدو پر وخت له قبایلو سره د تعلیم په برخه کې شوې ژمنې 10% هم نه دي پوره کړل شوې. دوایی باید چې حکومت تر دې دمه قبایلي ضلعو ته د پرمختیایي کارونو لپاره 300 ارب روپۍ ورکړې وې، ځکه چې په خیبر پختونخوا کې د زمکېدو پر وخت له قبایلو سره ژمنه شوې وه چې د پرمختیایي کارونو لپاره به ورته د کال پر سر 100 ارب روپۍ ورکړل کېږي، خو تر دې دمه ورته ټولې یوازې شاوخوا 65 ارب روپۍ ورکړل شوې دي. نوموړی وایي همدغه وجه ده قبایلي ضلع چې 45 لکه آبادی لري دا وختي 8 لک ماشومان له سکولونو بهر دي چې 50% یې جنکۍ دي. نوموړی وایي چې کوم جنکۍ سکولونو ته ځي نو په هغو کې هم 3% یوازې تر 5م ټولګي پورې زده کړې کوي، ځکه چې بیا د پورته زده کړو لپاره میډل های او هایر سیکنډري سکولونه نه لري. د مئی په لومړۍ نیټه عمر ورغزی مشال ډو ته وویل چې د قبایلي ضلعو په سکولونو کې د تعلیم معیار هم ډیر خراب دی.
83% مشومان په فاټه کې دسی دي د 5م کلاس چې هغه د 2م کلاس کتابونه ملټیپلیکیشن ایډیشن سټوري ټیلینګ دا نشي کولای.
عمر وای په قبایلي سیمو کې د وسلوال لخوا په مکمله او جزوي توګه ړنګول شوو 3000 سکولونو کې به په مشکله شاوخوا 2000 رغول شوی وي. نوموړی وایي په خیبر پختونخوا کې د زمکېدو پر وخت په قبایلي سیمو کې د تعلیم شرح 30% وه، خو اوس دغه نه ده معلومه، ځکه چې د تعلیمي هلو ځلو د 4 صوبایي حکومتي نظام قبایلي سیمو ته په عملي توګه نه دی غځول شوی. د مومند ضلع د خوازو سیمې اوسیدونکي تبصیر مومن هم وایي چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا ورګډېدو ورته ډېره ګټه نه ده رسولې، خو دا ده چې اوس د خپلو تعلیمي او نورو حقونو لپاره مظاهرې کولی شي. نوموړی وایي د دوی په الکوکی نومي کلي کې په 2011 کال کې وسلوالو پرامري سکول لنګولې و، له هغه وروسته تر 8 کاله پورې دغه کلي ماشومان له ابتدایي تعلیمه بې برخې پاتې شول. نوموړي په 1 اپریل مشال ډو ته وویل چې د دوی د مظاهرو وروسته حکومت 7 کال 15 میاشتې مخکې یا سکول خلاص کړ، خو دا چې د سکول ودانۍ بیرته نه ده جوړه کړل شوې نو زده کوونکي یې په یو ټینټ یا خیمه کې زده کړې کوي.
باران چې شي یا طوفاني یا نمري یا دغه نو پاګې کې دا ماشومان بس نه شي راتلی، ځکه چې خیمه هو تاسو ته پته ده چې خیمه کې خو دومره ماشومان چېرته راځي.
بلخو په خبر پختونخوا کې د زم شو قبایلي ضلعو د تعلیم د پرمختیا او منصوبه بندۍ مرستیال مشر نور علم خان وزیر له مشالو سره په خبرو کې د ځینو پښتنو له ځوابولو ډډه وکړه. خو ویل چې د پخوانی فاټا په خبر پختونخوا تر ورګډولو وروسته یې تر دې دمه په قبایلي سیمو کې د تعلیم د ودې لپاره شپږ ارب روپۍ جاری کړي دي. البته نوموړی وایي پر دې پیسو تر اوسه کوم نوی سکول نه دی جوړ کړل شوی، خو د نړیوالو ادارو په مالی مرسته یې د ډیرو نوو او ړنګو شوو سکولونو په جوړولو کار پیل کړی دی او یو شمېر به یې په دې کال کې سرته ورسیږي. نوموړي د مای په لومړۍ نیټه مشال ډو ته وویل چې په تیرو دریو کلونو کې یې په زرګونو استادان هم اخیستي دي. نورالم خان وایي په خبر پښتونخوا کې د قبایلي ضلعو د زم کېدو پر وخت وسلوال لخوا د ړنګول شوو تعلیمي ادارو شمېر زر پاتې وو او نور یې رغول شوي وي. د په خبره په پاتې د غازرو کې په وسوا کار پیل شوی او په دې نورو به په روان کال او 2022 کال کې کار شروع شي. د غیر دولتي سازمان پیمز د پالیسۍ مشر عمر ورغزی به وایي د دوی د ادارې د یو راپور له مخې د قبایلي ضلعو د تعلیم شرح د خبر پښتونخوا له نورو برخو سره د یو شان کولو لپاره باید په یادو ضلعو کې نوی لږ تر لږه 1500 سکولونه جوړ کړل شي او څه باندې 14000 نوي استادان واخیستل شي. مشال ډو د یوې هفتې رئیس د خبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شرام ترکه او د یاد تعلیم د صوبایي کمیټې مشر پښتونیار خان او نور اړوند د صوبایي چارواکو ته په لزګونو وارې فون وکړ، خو هغه زمنګ فون پورته نه کړ.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د 2011 زیږدیز کال د مے پر دویمه د پاکستان په پټ آباد کې د امریکایي ځواکونو لخوا د القاعده وسلوالې ډلې د مشر اسامه بن لادن تر وژنې وروسته د پاکستان حکومت د سیمې یو ډاکټر شکیل اپریده په دې تور ونیو چې له امریکا سره د بن لادن په موندلو کې مرسته کړې ده. نوموړی بیا وروسته له یوې ترهګرې یا وسلوالې ډلې سره د مرستو په تور بندي شو. د دې ډاکټر ورور جمیل اپریده وایي لاغ راسي چې ورور یې په بند کې دی او هم یې د کورونا ژوند سخته ګران شوی دی. دی وایي خلک له ملک سره د غدارۍ پیغورونه ورکوي. له مشال لډیو سره د جمیل اپریده د خبرو پر اساس د عبدالحی کاکړ د رپورټ ورو
په ډاکټر شکیل اپریده په تیرو لس کلونو کې په زندان دننه څه تیر شوی یا دا مهال په څه حال دی په دې اړه معلومات د نشت برابر دي. خوله زندانه د باندې چې د کورنۍ غړي دي هغه هم لا خو خبر نه دي او که خبر هم دي نو حال ویلای نسی. البته د کورنۍ غړي د ځان د کړاوونو حال ویلای سي. د مې پر 2 منټه په ایبټ آباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو لس کاله پوره سو. چور سره د ډاکټر شکیل اپریده په زندان کې هم دومره وخت وسو. هم په دې مناسبت مشال ریډیو د شکیل اپریده لورور جمیل اپریده سره مرکه وکړه. هغه وایي چې تیر لس کاله له کړاوه ډک تیر کړی دی.
موږ هو ډیر زینی ټینشن کې یو، خویندې مې ډاکټر صاحب بچیم، ظاهره خبره چې لاس کار وشو یو سړی په جیل کې دی. آسه په معاشره کې مشکلات پیښیږي، خاص کر بچو ته چې تعلیمي ادارو کې سبق کوي یلته خو پلار نوم خامخا وخی بیا څه نه څه خو مسئله وته مې داسې ښې بدې تم کور والی نه شي تللی. نو سوشل لایف مې بالکل ختم شوی دی. او زه خو خیر دلته په کلي کې ما سر ما سره زه خو دلته ټیچنګ کوم، ما خپل کولیګ سره کله په صاحب سره خبره نه بیس شي. نو هغه مالا دې حد پورې چې آپ تو غدار ہیں، لکه موږ خو درینده کړی، موږ د دې خورې د دې ملک د دې علاقې خلک چې هغه داری کړی دا چا پیسې خورلې چا کینولې او هغه نه څوک تاسو نه کوي.
یوازې سکول نه بلکې د جمیل اپریدی او د کورنۍ غړي په اولسي ځایونو کې هم چا سره د ځان پیژندګلوي نه کولای. جمیل اپریدی د زړه ناروغ دی او یو ځل د ډاکټر شکیل اپریدی یو ملګری ډاکټر ته د علاج لپاره ورغلی
ما ز هارت پیشنٹ هم مال ډاکټر سی بیل چې دا یو کولی کوټ نو دا ته لاړ ما نو ما ته چټ ور لګلو ډاکټر سی پتا ما چې دا چټ ور کا چې وته وا چې دا ډاکټر شکیل افریدی ورور دینو چې اسسټنټ کم بار ناس او سپینې ګری وا یو کس ناس تو نو هغه ته مې چټ ور کړو نو ڈاکٹر
شکیل افریدی دا وخت په زندان کې دی خو د دې سربېره هم په زندان کې د هغه ژوند محفوظ نه دی هم دې خطرونو ته په پام سره چارواکو درې واره د هغه جیل اوربدل کړی دی هغه لومړی په پېښور جیل کې وساتل شو بیا د راولپنډۍ زندان ته انتقال کړ او دا مهال د ساحوال په جیل کې دی د ډاکټر شکیل افریدی کورنۍ په میاشت کې دوه ځله له هغه سره د ساحوال په جیل کې ملاقات کوي چې یو ځل یې بچانو سره ویني او پنځلس ورځې وروسته بیا ورور او خوندی ورځي خو د جمیل افریدی په وینا ملاقات په سخت امنیت کې کیږي او دوی ته ویل کیږي چې کومې خبرې به کوي او کومې به نه کوي
ڈاکٹر صاحب سرا التم خبر چې کو په اردو کې خبرې کو د جیل بارا کې خبره اوسه نشو کولای بهر بارا کې خبره نشو کولای اچھا مونږ لا تلاړ شو مونږ د جیل اس او پی چې کم دی آرا تا تیر کی خبره مونږ لا نور خپل جبا کې پرمیشن نشته دی
جمیل افریدی وای چې پاولو کلون کې ور سره د زندان د چارواکو برخورد د شنو خو اوس د هغو رویه شسوې ده ڈاکٹر شکیل افریدی ته په 2012 کال کې د درې دیرش کلونو سزا اورول شوی و چې وروسته په 2014 کال کې کورنۍ سزا په فاټا ټریبیونل کې چیلنج کړه چې هلته دا درخواست تر 5 کلونو پورې پروت و وروسته چې پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې زم شوه نو په 2013 کال کې مقدمه پېښور های کورټ ته منتقله شوه چې لا یې هم پریکړه نه ده شوې
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو یې هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي Thank you.